سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو ورسته خبري مجلې ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکو پلاوی نن کابل ته راستنیږي اخو افغان ولسمشر په طالبانو غکړی چې کور دننه دی د سولې خبرو ته زړه ښه کړي دا مو د سر موضوع د نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
افغان حکومت وای د کابل لننی بریده طالبان وجې نشي سپکولای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن رسمن د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شو او د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وای چې سش کال په تیرو څه باندې شل کلونو کې تر بل هر وخت ډیر خبریالان په نړۍ کې زندانی شوي د خبرونو تفصیل ارګ په یو اعلان کې ویل دي چې د افغانستان له ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې مات شوی دښمن نن د کابل په نهمه ناحیه کې د کابل مرستیال ولی محبوب الله محبی وواشه ولسمشر غنی د بریده غندلو پر مهال په خبره کړې اعلان کې ویل دي چې طالبان د افغان ولس حکومت او نړیوال ټولنې د دایمي اوربند نه منلو او د داوهې له تړون وروسته د بریدونو او چاودنو د زیاتې دوله مسولیت څخه خپل وجې نشي سپکولای د افغانستان د کورنۍ او چارو د وزارت ویاند طارق آریان د کابل د نننۍ چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن سهار د کابل ولایت د مرستیال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلې په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتري شهیدان شوي او د وطن ساتونکي ژوبل شوي دي
کمیټه لی ته د چاودنې مسولیت نه دی منلې د غور سیمه ییز چارواکي وایي د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن اتشان د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو د غور د ولایت سرپرست حبیب الله رادمنش وویل د پیښې دوه تنه ټپیان کړي هم دي یو د ولایتي شورا غړی عبدالرحیم رضازاده او بل دغه موټر چلوونکی د غور د عامه روغتیا سرپرست رئیس عبداللطیف رحیمی د خبر په تایید رسنیو ته وویل
په نننۍ چاودنه کې چې د غور ولایتي روغتون ته څیرمه وشوه یو تن شهید د غور له وکیلانو څخه دی او دوه تنه ټپیان شوي دي چې یو یې د ولایتي شورا غړی او بل یې د هغه ساتونکی دی
تر اوسه چا د دې چاودنې مسولیت نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وای د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي دیموکراسي بریالی شوه بایدن دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پروند ولسمشي انتخاباتو د الکترال کالج رسمي نتیجې اعلان شوې جو بایدن د دوشنبه په ورځ د نتیجو تر اعلان وروسته وویل
موږ یو ځای مرستیال ولسمشر کمالا هاریس او ما درې سوه شپږ الکترال کالج رایې ترلاسه کړي موږ لږ دوه سوه اویا الکترال کالج رایو چې اړتیا یې وې مخکې شو چې بریالیتوب خوندي کړو
ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو کې 222 الکترال کالج رای خپل کړی دی تمه ده چې جو بایدن د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د لوړې مراسم تر سره کړي د امریکا د ولسمشر تر انتخاباتو شپږ اونۍ وروسته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه د کرملن ویبپاڼې نن یو ورځ وروسته تر دې چې په رسمي ډول دا تایید شوه چې بایدن انتخابات ګټلی دي په یو پیغام کې وویل پوتین هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به خپل شته اختلافات اړخ ته کړي او د هغو ګڼو ګواښونو او ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي چې نړۍ نن سبا ورسره مخامخ ده پوتین دا هم ویلی دی چې دی له بایدن سره تماس او همکاري ته چمتو دی د پوتین ویاند ویلی دی چې ولسمشر تر دې مخکې چې د انتخاباتي کالجو رسمي نتیجې اعلان شي د مبارکۍ د ورکولو لپاره دوه زړه یو د خبريالانو د خوندیتوب ټولنه وایي سش کال د پام وړ خبريالان د دې لپاره د حکومتونو له لوري په نړۍ کې زندان شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کم ښکار کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنکړي په نیویارک میشتې د ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې لښ تر لښه 240 اویا خبريالان بندیان شوي دي د دې ټولنې په وینا د 1990 میلسیز له پیله تر اوسه کله هم دومره خبريالان د یو کال په ترڅ کې نه ونیول شوي راپور کې راغلی دی چې چارواکو د دې لپاره خبريالان نیولې دي چې د کورونا وبا راپورونه کنټرول کړي د راپور له مخې لږ تر لږه دوه خبريالان تر نیول وروسته په بند کې د دې عمل مړه شوي دي چې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي وو د روسي په باشکورتستان جمهوریت کې د زړو متقاعدینو په واستوګنځي کې د اورلګې دول عمل نن یو لستن خپل ژوند له سور کړ. د باشکورتستان کې د بیړنیو چارو د وزارت څنګه وویل چې د متقاعدینو په غیر دولتي ودانۍ کې لګیدل د اور لګیدل دي او د کور د اور وژنې د خبرداري سم سیستم نه درلود. چارواکي وایي چې د اور لګیدو د پیښې تحقیقات پیل کړي دي او روسي خبر ده چې د اولا پونم ترانسپورتي شرکت غواړي چې په هند کې د سکوټر جوړولو تر ټولو لویه فابریکه جوړه کړي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې د دې فابریکې هدف دا دی چې هر کال 2 میلیونه برقي سکوټر د آسیا، اروپا او لاتین امریکا لپاره جوړ کړي. د هند اولا شرکت د جاپان سافت بانک شرکت تمویلوي. د شرکت د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په دې فابریکې کې به 10,000 کسانو ته کار پیدا شي او په جنوبي تامل نادو کې به د 325 میلیونه ډالر په لګښت ودان شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 چټي منفي 4. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4 چټي منفي 1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1 چټي منفي 15. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6 چټي منفي 6. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 11 چټي 6.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستنیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په طالبانو غکړی چې کوردننه د سولې مذاکراتو ته زړه ښکي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاوري کړي نو ولې افغانستان خاوري کې مذاکرات نکړي؟
کابل نن یو وار بیا د مقناطیسي ماین د چاودنې شاهد و. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتري شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
په افغانستان کې د نرسانو او قابلګانو شورا جوړه شوې ده. د دې شورا رئیس هیله غرشی وایي د شورا په جوړېدو به لا د نرسانو او قابلګانو کارونه ښه شي.
قابلګي وزیر په افغانستان کې ډیر ښه شوی دی. تقریبا د ډبلیو ایچ او درسته امارو نه داسې معلومیږي چې موږ په افغانستان کې 5000 نرس لرو.
بایدن د الکترال کالجونو تر ګټلو وروسته رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه تایید شوی. رازول لمړی مطلب ته د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستنیدونکی دی. دغه پلاوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي کابل ته د سنیدو هدف د طالبانو لخوا دوی ته د سولې د خبرو د اجنډا د سپارل شوي نوملړ په اړه سلا مشورې دي. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې د سولې بل پړاو خبرې دي په دننه افغانستان کې وکړي. په دې اړه امید ظهیر مال رپورټ جوړ کړی.
وروسته تر دې چې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د جنوري تر 15 نیټې پورې د سولې د خبرو په ځنډېدو هوکړه وکړه، تمه د افغان پلاوی نن کابل ته راستون شي. د دې پلاوی وغړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د سفر د چمتووالي خبر ورکړل شوی او په ډېر احتمال چې نن شپه به کابل ته راستانه شي. د افغانستان دولت د مرکچی پلاوی دا غړی کابل ته د ستنېدو موخه د هغې اجنډا په اړه سلا مشورې بولي چې د طالبانو لخوا سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان دولت مرکچی پلاوی طالبانو ته تا د مذاکراتو د اجنډا په توګه یو شمادي نوملړ سپارلی، خو طالبانو بیا سلیر شمادي د سولې خبرو د اجنډا په توګه وړاندیز کړي دي. خو د افغان حکومت نوی وړاندیز بیا داره چې د سولې خبرې دي په کور دننه مخته یوړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې ویلي حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کړي نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نکړي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کوم موضوعاتو باندې تمرکز کوي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. خغلی محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې یو وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. لدی وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې د خبرو د پرمخړو وړاندیز کړو، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده محدود پاتې شول. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګریس له رئیس نانسی پلوسی سره د سولې خبرو پر راتلونکو پړاوونو د ویډیو له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې، راتلونکو پړاوونو، د ښځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا هم خبرې وشوې. خو هغه څه چې د سولې په خبرو کې د یوې اندېښنې په توګه مطرح دي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې برخلیک دی. تازه رسنیو د طالبانو د یو شمېر چارواکو له قوله داسې راپورونه هم خپاره کړي که امریکایي عسکر په ټاکل شوې موده له افغانستان ونه وځي، دوی به پرې بیا بریدونه پیل کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا هوکړه نه یوازې دا چې عملي شي، بلکې پر وړاندې شته خنډونه هم پای ته ورسیږي. د هغې هوکړې له مخې چې 13 فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشوه، په افغانستان کې ټول امریکایي پوځیان تر راتلونکي پسرلی پورې باید د افغانستان وویستل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکي ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبیني.
د کابل مرستيال والی محبوب الله محبی نن په کابل کې په یو مقناطیسی ماین چاودنه کې ووژل شو. دا خبره د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان ارګ مانی هم د محبی د وژل کېدو په ارتباط یو اعلامیه لیکلې ده. ارګ مانی دغه کار د ولسمشر اشرف غنی په حواله باندې غندلې او ویلې دي د افغان ولس حکومت او نړیوالې ټولنې د دایمي اوربند غوښتنې نه منلو او د دوهې له تړون وروسته په لویو لارو او ښارونو کې پر ملکي وګړو او عامه تاسیساتو د زیاتو شویو تروریستي بریدونو او چاودنو له مسؤلیت څخه د طالبانو ډله خپلې اوږې نشي سپکولی. په اعلامیه کې زیاته شوې د هیواد کشفي ارګانونه د تروریستانو د تاکتیکونو د خونسا کولو او د بشري جنایتونو ضد عملیاتو کې یو شمېر تروریستان له چاودیدونکو توکو او وسلو سره نیولي او د نورو د موندلو هڅې به هم روانې وي. محبی د کابل ولایت د اداري او مالی چارو مرستيالو چې نن سهار په یو چاودنه کې خپل سکرتر سره ووژل شو او دوه ساعتونه کې هم ټپیان شول. دا چې دغه مقناطیسي ماین چاودنې په څه شکل کیږي، هدف یې څه دی او ولې څوک مسؤلیت نه مني، په دې ارتباط مو د امنیتي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده. دغه مرکه امید زهیر مل کړې او په پیل کې ورنه پوښتنې کړې چې د بریدونو اصلي هدف څه دی او په داسې حال کې چې مسؤلیت یې څوک نه مني.
د افغانانو لپاره په سیمه کې نوي نوي جنګونه ډیزاین کیږي او د جنګ هغه تطبیقونکی اړخ یې په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامیږي او دغه جنګونه په دغو خصوصا دغه مقناطیسي جنګ دا یو له ډیرو خطرناکو جنګونو نه ده. تاسې ګورئ یو مقناطیسي ماین د دوه دریو کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1000 نه تر 1500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو تر فچولو د حراس لپاره، د افغانستان د دولتي کارکوونکو په افغانستان کې د خلکو د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي، د کوم ډول نه په ګټه باندې دا ماینونه نخلی په موټر پور در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخ کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسائل.
یو داسې د همدغه لوړ پورو کسان د افراد او اشخاصو نه یو څوک استخدامي، دوم د هغو بې غوري چې هغه له خپلې نقلي واسطې سره دا فکر کوي چې زه نور ټارګټ نه یم، حال دا چې په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکاری په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، د موږ استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو او افرادو د کنټرول نه عاجز دي. په دې کې افراد او اشخاص استخدامیږي د 0.5 زرو 2000 افغانیو په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کیږي هم هغه وظیفه انجامیي.
تدبیر صاحب یو مسله د دغه چاول دونکو موادو داخل تو کې دي چې په کې ترګټه خسل کې ګوراند ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړي دار ډیکس پناو باندې او زون کې مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي ماينونه تر ډیره پوری چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژون کې نه دي، په در حال کې چې اوس زریهي مور حتی علمان زوري په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماينونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم تو کې چې هغه خورا خطرناک دي.
ګوري هغه مواد چې دي دغه ماينونو په منځ کې دي هغونه استفاده کیږي، دغه انجینر دي افغانانو نه ده، هغه په گاوند د افغانستان کې همدغه مسایل ډیزاین کیږي او افغانانو ته د هغو زده کړې ورکول کیږي او د زده کړو وروسته د عمل نه افغانان شروع کوي او د هغونو استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلونو ویلي، دغه تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه هستۍ نیولې د سوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې، که داسې چې هسته نیول کیږي بیا ولې د دې پی خدوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سې هستو نیول، د هغو شمیرل، د هغو پیدا کول، په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نه یو بل سره پیژني، نه یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره آزاده ده. او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لویه اشتباه سي کړې ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي. افغانانو باندې په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې باندې فکر وکړو.
د کابل د نننۍ امنیتي پیښې په ارتباط مو او دا چې څنګه امنیتي پیښې کېږي او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې دي، په دې اړه مو له کارپو کابل خان تدبیر سره خبرې کړې وې چې تاسو واورېدې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کابل په پانتون باندې لبرید شاوخوا څلوېښت ورځې تیریږي. په غبرید کې لسګونه محصلین مړه او ټپیان شول، له هغې ډلې یوه محصله هم هما ده چې سخته ټپي شوې ده، اوس په خپلو پښو نشي ګرځېدلی. هر ورځ یې د کورنۍ لخوا روغتون ته وړل کیږي څو یې درملنه وشي. فیروزه عزیزي د هما کور ته ورغلې او دا راپور یې پی جوړ کړی.
څلوېښت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 22 تنه ووزل او 40 نورې ټپیان کړل. خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیریدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دي رغېدلي او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او د ملا دوه کړې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخې هډوکې هم ماتس او له هغه را پدې خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایوازي فزیکی زیان نه لیدلای بلکې روحان هم لستونز سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ ووبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر ترختونه رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې، ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابیږي. هو یادیږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي، خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماته سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لورې ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په څلوېښت ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو. ټکسی نیسو، زو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه و او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپلې لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون لبري دروست راغیدلې، خو د پیخي د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانې په لیدو د خپل عزیزانو په یاد زړی. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمه پلار هغه محصله چې په دې برید کې وزل سوا، وای اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنی لورې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتک په فکر کې دی.
خیلی سخت هم میشه، هیچ از قابل
چم کابل وی منم چی نورمی لور نشته که دیشی چی ریتلی وی یا هم لخونی باندی با تلی وی یا هم پخلنزی که وی ده دی خبری منل دیر سختی، ولی پا طوله که منم چی نورمی لور نشته.
پا کابل پوهنتون ده لرم ده دولسه می برید چی دویستانه پکی ووزل سول او چلویخ نور تپیان سول پا کردنه او بهر زیاد وغندل سه. لده پکی وروسته ده پلار زرگیه چیری هشتک په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله، د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه دې حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
نن په کابل کې د نرسانو او قابلګانو یو شورا پرانستل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د دې شورا پرانستغونډې ته په وینا کې ویل، که څه هم د زیږون پر مهال د میندو مړینه د سیمې په کچه اوس هم په افغانستان کې ډیره ده، خو د ښو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو سره هیله مندي شته چې دغه کچه د پام وړ کمه شي. هغه وویل چې په افغانستان کې د نرسانو او قابلګانو فعالیتونو د میندو په د مړینې د کچې په راکمولو کې ډیره مرسته کړې ده، او د دې شورا لارې به یې لا هڅې او فعالیتونه منسجم شي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د نرسانو قابلو شورا پرانستل شوه. په دې پرانیست غونډه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وویل، سره له ډېرو ستونزو چې په روغتیایي برخه کې موجودې دي، د میندو ماشومانو د مړینې کچه اوس هم لوړه ده، خو ښاغلی عثماني وایي د ښه روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو سره هیله مندي شته چې دغه کچه د پام وړ راکمه شي.
اوس مهال په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه د سیمې د هیوادونو په پرتله زیاته ده، چې د دې شورا په جوړیدو او د قابلو په مسلکي روزنې سره به دغه کچه په راتلونکي کې راکمه شي.
د عامه روغتیا وزیر په خبره ده چې د غشمیر په خوا کلونو کې ولې د پام وړ ډیر و، دلیل د منظمې تګلارې نشتون او نرسانو قابلګانو ته د لازمو اسانتیاو نشتون و. ښاغلی عثماني وایي په پام کې لري چې په ټول هیواد کې د روغتیایي خونو په جوړولو سره روغتیایي خدمات لا ښه کړي. نوموړی وایي د نرسانو قابلو د شورا په جوړیدو سره به د میندو د مړینې په کچه کې په راتلونکي کلونو کې 80% کموالی راشي، خو په خبره په دې شرط چې بنسټیز اقدامات ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نرسانو قابلو شورا اجرایوي مشره هیلې غرشین وایي، دغه شورا به د نرسانو قابلو د حقونو او د اسانتیاو برابرولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
د قابلګۍ د نظره اوس د قابلګۍ وزیر په افغانستان کې ډېر ښه شوی دی، ځکه هغه بین المللي معیارات چې په نورو مملکتونو کې د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تطبیقیږي هغه اوس په افغانستان کې هم تطبیقیږي. خوشبختانه د دې شورا په افتتاح باندې به دا معیارونه نور هم تطبیق شي او نور به هم د قابلګۍ پروګرام سپورت شي. د نرسانو په مورد باید ووایم چې اوس تقریبا د WHO د وروستیو اعمارو نه داسې معلومیږي چې موږ په افغانستان کې فعلاً د هغې د اعمارو مطابق 5000 دغه لرو، د نرس لرو چې د 5000 نرسو کې یو تعداد یې په وظیفه باندې ګمارل شوي دي، ولې یو تعداد کاملا تر اوسه هم دغه نه لري، وظیفه نه لري.
خو اغلی غرشین وای د حکومت د ملاتړ پرته دغه شورا خپل اغیزمن کارونه نشي تر سره کولای. د دې شورا د معلوماتو لمخې هغه سروې چې په 2013 کال کې شوې، له دې کال وړاندې په تیرو دریو کلونو کې د میندو د مړینې کچه د زیږون پر مهال په کلنی ډول په 100000 میندو کې شپاړه سوې، چې د غشمیر د روغتیايي هڅو سره سره په 2013 او 19 کلونو کې په 100000 کې شپږ سو تر حکته شو. د دې شورا د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 1000 قابلی او شاوخوا 5000 نرسانې پر رسمي او غیر رسمي ډول خپل دندې پر مخ وړي، چې روانو شرایطو په کتو سره دا کم دي او باید په نږدې راتلونکي کې د غشمیر دوه برابره زیات شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ل آزادی رادیو مو تاسو د نرسانو قابلیتګانو د شورا پرتبات باندې راپور واورید. اوس به ورشو امریکا ته. د امریکا ولسمشر د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته له دې چې د انتخاباتي پلاو لخوا د انتخاباتو د ګټون کې په توګه اعلان شو وویل چې ډیموکراسي بریالی شوه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې ولسمشر البته برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي د انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه بدله کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته له دې چې د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې د بریا تایید شوه د دوشنبه په ورځ ملت ته په وینا کې وویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالی شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تر دې دمه د دې انتخاباتو نتایج نه دي منلي او په وار وار ویلي دي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د ښاغلي بایدن دا وینا د ښاغلي ترامپ د همدې هڅو ځواب ګڼل کیږي. ښاغلی بایدن چې په دلاویر ایالت کې له خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله وویل موږ د امریکا د خلکو په توګه رایې ورکړې، پر خپلو بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی واړوو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغوو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه هم مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخاباتې په بریالي ډول ترسره کړل. بایدن زیاته کړه چې د ډیموکراسۍ ډیوه د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلې ده. هغه وویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم د اور نشي وژلی. لبلې خو ولسمشر ترامپ خپل ادعاو ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات د ګټلې. هغه پر ټویټر د پیغامونو په یو لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همداراز د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه وه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د بار د کار وروستۍ ورځ به د ډسمبر درویشتمه وي. ترامپ د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه بار ته په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله ورسته راپور به د یوې هسپانوي خزي په اړه باندې راپور باندې ختم کو. غو راپور داسې دی چې یو سلو څلور کلنه خزه په دې توانې دلې چې کووید 19 مات کړي او سم ژوند ادامه ورکوي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د اسپانیا په پلاسمینا مادرید کې ډاکټرانو او نرسانو هغې مېرمنې ته چکچکی کوي چې تر سلو کلونو تیره ده او له کورونا رغېدلې ده. ډاکټر الفارو اونا خوشي څرګنده کړه او وی ویل
دا ناروغه یو سلو څلور کلنه ده، په کور کې اوسېده، دا وژغورل شو. تیر کال یې انفلونزا ای ناروغي تیره کړه او دا کال یې کووید 19 ته ماتې ورکړه، اوس بیخي ښه ده.
ډاکټر اونا زیاته کړه چې یو سلو څلور کلنې ایلینا ته د بستر په وخت هیڅ د اکسیجن اړتیا پیدا نه شوه، د دې لپاره چې عمر زیاتو ورته اندېښمن و. د اسوشیټیډ پریس اژانس د راپور له مخې په پیل کې چې کله ایلینا په روغتون کې بستر شوه سم نه شوه شخېدلی، خو اوس عادي خبرې کوي. ایلینا د کووید 19 په څنګه کې څوارلس ورځې بستر وه. تر اوسه د امریکا تر متحده ایالاتونو، هند او برازیل وروسته تر بل هر هیواد په اسپانیا کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر زیات دی. په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله تر اوسه تر 8000 ډیر کسان کووید 19 ناروغي وژلي دي او په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر تر 1 بلیون 2 لک او 2 شپېته زرو اوښتی دی. هیله ده
چې ډیر ژر د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا واکسین پیل شي، اوس د بریتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسین بهیر شروع شوی دی.
مننه کوم چې پښتو خبري مجله مو واوریده. زستاسو نه اجازه غواړم. مایک سید سمی عباس ته سپارم.